ساعت 8 تصدلا لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین سیب.
دیر مندن نعیم سیب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفی وایي کټاپی ورغېږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ تور نیټه یاد کړه او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته دوه ورځې لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعت خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې راپورونه ته وار وار کړو پام وکړي خبرونه ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشی کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته آسانه نه وه، ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی، خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 120 یې د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامدار ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو پرمختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 18 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل، خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې، خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اګست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناټو غړې ده. روسیه خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناټو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوي غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغېږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوهې ته ځي.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرګړنه د اګست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تباهۍ لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومې ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زمون غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په 1269 نوي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پایل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفي چې د ملي شورا په خوانی غړي او د ښځو د حقونو یو وتلې فعاله ده وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفي وایي کې ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړي ده. پر فوزیه کوفي د اګست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره ځم. هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راټوکېږو.
پر فوزیه کوفي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي. پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلی کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقې لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولی دی. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یادداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یادداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور یې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه نېټه لا هم نه ده څرګنده.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمورځو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشران او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي، پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه پام وکړئ لسمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرتا برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده، د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
پاکستان کرګړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجدي لیدو لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکا والو په بابړه کې د سلګونه به ګناو به وسله پښتنو وژنه او په دې ورستیو کې د پښتنو ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتنو حمله لوی غمی زیاد کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور سوای دی، پښتون ځپل سوای دی، پښتون تهدید سوای دی، د مور مشران وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وری، راکټونه وری، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپلې خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د دې تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید غبرګون وښيي. دا په داس حال کې چې د اگست په 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په اعلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوی، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچېره تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ د ویب پاڼې لالارې هم تازه خبرونه او روستي راپورونه موندل شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګانې شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالي شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سرای اکبري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د اړیدو لپاره به یو مرجع موجود وي، د له حقوقو به یو مرجع سي دینه دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او پونیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت کمزوری ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای ښه و چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلن ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی ترڅو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمون همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوي لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړې دي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. موږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژوند ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلان کیم کې لښته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلان کیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی د می سره مرسته کړې دي. دا کیمپ د ګلونو کیمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه هر شهر رسول بل شهر روز بل شایشه روز وغو پل دولاتو مغو میشه برو بر بی ایسه که ما دو ده پینزه میشته بندکیری چه میدن امرسته بنده کرده دو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوالم وایی
ایسه دوی رزه چنکه خروپه پا درم آرزه بپکی میشته باشه نرسی هیڅ اغزي ته مینه جوړ شوی دی. هغه ګلونه کومه میز خپل یاره ته تخلص کوي چې میز به وسی
ډېر تکلیف ته نوم راسته شته نو نه راته شایسته میز دا و کوم چې یاده لیار خو ساکو یاده ته تر کارته جوړ کو میز دا قابلیت ستنه ډېر راټه دو.
بلوري ته ځای چارواکي منی چې وزیرستانی کډوالو د ورستیو میاشت مرسته نه دي ترلاسه کړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم ول
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصرې لري عصمت ساروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شي دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لویو جرمونو لکه برمتګري او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس لري، خو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستانه خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوی د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حملې زیاتې کړې. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمې شوې، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 5000 پوزیشن په افغانستان کې د نورو 5 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 5000 پوځیانو او یو شمیر ملکیانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغو څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همداراز یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي.
او سم ورځو نړیوالو او سیمایزو مطالبه ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پروند اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سولېزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرلپسې سولېزو مظاهرو و مورز و. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلن نړیواله ټولنه په قهر کړي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سولېزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرلپسې سولېزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سولېز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه، خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګېډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی دی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوری ریاست وې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و سم یو جالب راپور ته. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایي کارکونکو وژغوره. خای ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوی وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د اسمت ساروان نواوري.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټې شکایت لري، خو غټې خېټې د یو چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد، خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفای ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیشي ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کېږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
پلواک صفای له لغمان نه لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیا نه لیکلی وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ دی ګړندې شي. بشیر حبیبزی له ازری لیکلی وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغانی خبرې پیل شي. او ګلالی کندهار نه لیکلی دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونه کړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سميږي.